د اجمل زهین په ښکلي आवाज مو سندره واوریدله. د موسیقي خبرونه له همدې سره پای ته ورسیدله. دوی بجې سولې لاسادې راډیو څخه یو بل پښتو خبرونه پیل سوله چې زه قاسم سولمل د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان څخه پر بیلابیلو مسایلو راپورونه خبرونه لرو. د غرض د نړیوالو مسایلو په اړه هم درته معلومات ترکو. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د روغتیا پروګرام هم لرو. خو په خبري برخه کې اوري چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. نور مسایل هم لرو خو پیل به په خبرونو وکړو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیه چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یو واده د مشکوکې ځان وژونکي حملې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیره 50 ته ورسېده. نور مسایل هم لرو خو لومړی کورونی خبرونه له محمد حدیث پر دې څخه.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغان حکومت جای ریاست وی د ولسمشر وی جای رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې عملی کېدو لپاره بشپړ اراده موجوده ده. د کندوز والی وی په دغه ولایت کې ډیری جنگیدونکو وسلوال بهرنیان دي، او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وی د طالبانو هغه قومندان چې په اساره کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت جای ریاست وی د ولسمشر وی جای رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې عملی کېدو لپاره بشپړ اراده موجوده ده. دغه ریاست د وین مرستیال امید میسم نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر وی جای رئیس ترمنځ د شوی سیاسي هوکړې عملی کېدل د شته اختلافاتو د حل یوازینی لاره ده.
اراده لازم وجود داره، ممکن است با تاخیر، اما تلاش ها بر ازی هست که هر چه زودتر آنچه که مردم افغانستان تعهد شده، آنچه که جامعه جهانی تعهد شده و به او رسیدگی صورت بگیره.
د خاغلی میسم په خبره ولسمشر وی جای رئیس با په راتلونکو ناستو کې هم د سیاسي هوکړې د عملی کېدو پر احمد لا ډیر بحثونه وکړي. خو دواړه لوري په دې اړه مثبت نظر لري. د کندوز والی وی افغان امنیتي ځواکونو خان آباد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. اسدالله عمرخیل ازادي رادیو ته ویل چې د خان آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات د وسلوالو مخالفانو له لږ مقاومت سره مخامخ و. د خان آباد ولسوال حیات الله امیر هم ازادي رادیو ته ویل چې ولسوالۍ تیر ماښام په اوو بجو بیرته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. په همدې حال کې د کندوز والی وی د وسلوالو مخالفانو په منځ کې د سیمه ییزو طالبانو ترڅنګ چیچین، ازبک او نور بهرني وسلوال هم شامل دي. طالبانو چې پرون سهارې د خان آباد ولسوالۍ نیولې وه، تر اوسه د امنیتي ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په باب څه نه دي ویلي. او وروستی کورنۍ خبر د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وی د طالبانو هغه قومندان چې په حصاره کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. د ننګرهار د والی ویان اتاولیا خوګیانی وی د طالبانو قومندان نعیم خالد د افغان ځواکونو په برید کې وژل شوی دی. نوموړی وی د افغان ځواکونو په بریدونو کې له سلو زیاتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو په وینا له حصارک ولسوالۍ وسلوال مخالفین په شا تمبول شوي، او دا مهال په حصارک کې وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته واورئ.
د ترکیه چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د مشکوکې ځنوجونکې حملې په نتیجه کې د وژل سوو کسانو شمیر 50 ته ورسید. د غازی انتاب والی علي یارلیکایا نن وویل په دې ترورستي بمی حمله کې د وژل سوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. مخکې د وژل سوو کسانو شمیر 10 او د ټپیانو 94 تنه شول سوی و. د ښار یوه اوسیدونکې ابراهیم وزدیمیر روټرز اژانس ته وویل
زموږ دوستان او گاونډیان په دې ځای کې وو. موږ خفه او دردېدلي یو. دا ظالمانه برید و. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې حمله کې چې پرون ناوخته وسوه داعش سختریزي ډله پلاس درلودلو تورنه کړې ده. د زیاته کړه د دغسې بریدونو هدف په ترکیه کې د قومي او مذهبي ډلو تحریکول دي. په همدې حال کې د ترکیې مرستیال صدر اعظم محمد شمشک وویل داسې ښکاري چې دا وحشیانه حمله انتحاري وي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. غازی انتاب د سوریې د سرحد په 46 کیلومتري کې پروت دی. ایران د لری واټنه توغندی دفاعي سیستم باور 303 عکسونه خپاره کړل. دا اول داسې دفاعي سیستم دی چې په ایران کې جوړ شوی دی. دغه عکسونه چې د ایران ګڼو خبري اژانسونو نن خپاره کړي پکښې ښکاري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني او دفاع وزیر حسین دهقان د دغه دفاعي سیستم په وړاندې ولاړ دي. د دولتي رسنیو د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحاني هغه تاسیسات وکتل چې دغه دفاعي سیستم ته پکې پراختیا ورکول سوې ده. د ایران دفاع وزیر وویل باور 323 دفاعي سیستم د کروز میزایلو، بی پیلوټ الوتکو، جنگي الوتکو او بالستیک توغندیو د مخنیوي لپاره ډیزاین سوی دی. د ایران ولسمشر په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د ایران پوځي بودیجه د تیر کال په نسبت دوه برابره زیاته سوې ده. حسن روحاني دغه ورځ نن په ایران کې د اول وار لپاره د جوړې سوې جنگي الوتکې انجن هم پرانیست. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پوځ او روس پلوه بلتون غوښتونکي یو او بل د اوربن له موافقې په سرغړونې تورنوي. د اوکراین پوځ نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې بلتون غوښتونکو د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې د دولت تر ولکې لاندې سیمو باندې یو اویا واري اندښتونه کړي دي. په همدې حال کې بلتون غوښتونکي ادعا لري چې د اوکراین پوځ تیره شپه په دونیتسک کې د یغینو تر ولکې لاندې سیمو باندې د توپونو څه باندې 180 مرمۍ ویشتلې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د روانې میاشتې په لومړیو کې ویلي وه د اوکراین په ختیځ کې وضعیت د خرابۍ خوا ته روان دی. د پر دښمن تور ولګوه چې هڅه کوي د مینسک د سولې پروسه په خطر کې واچوي. د دې موافقې هدف په اوکراین کې د روانې شخړې ختمول دي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د هغې شخړې له کبله چې د 2014 له اپریل میاشتې راهیسې دوام لري تر 9500 زیات کسان وژل سوي دي. شمالي کوریا خپل هیواد ته د رستوران د هغو 12 کاریګرو د ورستنولو غوښتنه کړې چې د روان کال په لومړیو کې جنوبي کوریا ته پناه یووړه. شمالي کوریا په یوه اعلامیه کې چې د دغه هیواد دولتي اجنس نن خبره کړې ویلي موږ به تر هغو مبارزه کوو چې خپل دغه ښځینه اتباع وژغورو او خپل هیواد ته یې راستنې کړو. دا د سیول د تیر اونۍ د اعلان په اړه د پیونګ یانګ اول عکس العمل ګڼل کیږي. سیل تیر اونۍ وویل چې د رستوران 12 کارکوونکي او د دوی مدیر وروسته له هغې له دولتي توقیف نه خوشې کړی سول چې د دوی د قضیې څېړنه یې بشپړه کړه. دغو کارکوونکو چې په چین کې د شمالي کوریا په یو رستورانت کې کار کاوه په اپریل میاشت کې جنوبي کوریا ته پناه یووړه. پینګ یانګ پر سیول تور لګولې چې د کاریګرو دغه ډلې نیولې. دغه هیواد یوه استراری کمیټه تشکیل کړې چې دغه کسان وژغوري خو جنوبي کوریا وایي دغه کسان په خپله خوښه ورغلي دي. شمالي کوریا له خپلې خاورې د باندې 130 رستورانتونه چلوي چې د پینګ یانګ لپاره د عوایدو یوه مهمه سرچینه ګڼل کیږي.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ باندې موندلی سي. اوراندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل اوریدلی سي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا له هند غوښتي چې له افغان پوځیانو سره پوځي مرستې وکړي. په دې خبرونه کې د هموري چې د کندوز دولتي شورا غړي د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان له نورو سیمو څخه هم د روسي امنیتي وضعیت حال درکو. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا د روانو جګړو له ناوړو پایلو اندېښنه لري.
مونږ د 2013 او 2015 کالونو ارقام مقایسه کړو نو تقریبا د زیتوب دوه چنده شوه ده. شپږ نوي فیصده افزایش پکې راغله ده.
په نړیوال موضوعات کې بیا د ترکیه د روسي خونړي حمله په اړه راپور درکو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام هم له یاده مباسي. سات 2 بجې او څه باندې 9 دقیقې سولې تاسې د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په لویو ښارونو کې په FM 3.15 څپې د اورېدو وړ دي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې وویل پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي په هند ژغ کړی چې له افغان پوځیانو سره هر اړخیزې مرستې وکړي. ښاغلی کرزی چې د هند د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز په بلنه هند ته تللی له بېلابېلو هندي رسنیو سره په مرکو کې له هنده غوښتي چې له افغان پوځیانو سره د ظرفیتونو په لوړولو د وسلو مهماتو په تجهیز او روزنه کې مرسته وکړي. په دې موضوع زما همکار صفی الله ستانکزي معلومات راټول کړي او همداشي بر سره په استودیو کې دي. ستانکزي صاحب
مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. له افغان پوجانو سره د بهرنۍ مرستې او همکارۍ د جلب د هڅو په دوام په خوانی ولسمشر هم له هند څخه غوښتنه کړې چې له افغان پوجانو سره په هوایي او ځمکني برخه کې هر ډول مرستې وکړي. حامد کرزي په هند کې له بیلابیلو رسنیو سره په خبرو کې له هندي چارواکو غوښتي چې له افغان پوجانو سره د افغان پوجانو د تجهیز او تمویل او د روزنې په برخه کې فعاله ونډه واخلي او دا مرستې به خامخا ډېرې ګټورې ثابت شي. ښاغلي کرزي له هندو اکسپرس، وایر، اکس نیوز، اکسپرس آنلاین او څو نورو رسنیو سره په مرکو کې په همدې برخې ډېر ټینګار کړی دی چې له افغان پوجانو سره د هند مرسته مثبته تمامېږي او دا هیواد باید په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. ښه ده چې د ښاغلي کرزي خبرې واورو.
We will continue to ask India for supporting the Afghan.
دوی موږ به د افغان پوجانو د لا پیاوړتیا او هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په خاطر له هندي چارواکو څخه د مرستې لپاره خپلې غوښتنې جاري وساتو. په هوایي او ځمکني برخه کې په ټولو برخو کې چې هند کولای شي موږ ترې مرستې غواړو. د روزنې په برخه کې هند د پولیسو او اردو د روزنې لپاره ډېر ښه مرکزونه لري. د وسلو او نورو پوځي برخو کې په هره برخه کې چې هند مرسته کولای شي مرستې به د قدر وړ وي. خغلی کرزی هم درز ویلی هند تر دې مخکې هم د افغان ځوکونو پر روزنه او په هوایي برخه کې د هغوی د تجهیز او هم درز له افغان پوجانو سره د څو هلیکوپټرو مرسته کړې او اوس هم دغه پوجانو په اړتیا تر نورو ښه پوهیږي. نو که مرستې د همدغو اړتیاو په اساس ترسره شي د افغان پوجانو د پرمختګ لپاره به موثریت ډیر زیات وي. هند ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر او افغان پوجانو سره د هند د مرستې د جلب په اړه افغان چارواکو څه نه دي ویلي، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه باندې د افغان حکومت او یا هم ملي شورا د استازیو خبرې راواخلو.
کور ودان صفی الله ستانکزي چې له هند د ولسمشر حامد کرزي د غوښتنې په تړاو چې البته له دغه واده د افغان پوجانو د تجهیز مسله مطرح کړې راپور راکو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
مخکې مو واوریدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي له هند غوښتي چې د افغان ځواکونو سره پوځي مرستې وکړي. د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفینو په ځینو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی دی. د همدې نامنې په لړ کې د کندوز ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له کبله اوس مهال کندوز او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د محاصرې حالت کې دي. په دې اړه لسیمیز مشمکار اجمل لاریان دا راپور راکوي.
د کندز دی ولایتي شورا غړي وای چې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له کبله د ولایت د محاصرې په حالت کې دی، ځکه اوس مهال د کندز مرکز پورې اړوند په نږدې سیمو کې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنه جګړه جریان لري. د کندز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه جګړې له کبله پر کندز خاریانو باندې برېښنا پرې شوې او د څښاک اوبه بند شوې دي. ښاغلی ایبی په اړه داسې وویل:
در مسیر شهرهای کندز شهر محمد کندز تخار جنگ به شدت زیاد
دی. کندز تخار همدارنګه د کندز شیرخان بندر پر لوی لارو باندې لڅو ورځو راهیسې جګړه دوام لري او د کندز خار باندې برېښنا قطع شوې، همدارنګه د څښاک اوبه بند شوې دي او په ټوله کې خلک ډېر اندېښمن دي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو شمیر نور غړي بیا وایي چې شپږ ورځې کېږي د کندز څخه لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. همدارنګه د کندز مرکز برسیره د دې ولایت په شپږ ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې له کبله د کندز ولایت خلک ډېر اندېښمن کړي دي. اسدالله سادات د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بابا وعده شو ده، به وعده عمل نشده. رئیس جمهور دوه مرتبه آمد.
له موږ سره ولسمشر همدارنګه د ملي دفاع او د کورونوی چارو وزیرانو ژمنې وکړې، خو دوی خپلې ژمنې په عمل کې پیاده نه کړې چې له کبله په کندز کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. بل خو د کندز ولایت سیمیز چارواکي وای چې مرکزی حکومت او د دې ولایت سیمیز اداره جدي اراده لري څو دغه ولایت ډیر ژر د وسلوالو طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي. د کندز ولی اسدالله عمرخیل د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه ولایت بیا ځل سقوط نه کوي او پر خلکو باندې غږ کوي چې پرته له کومې ویرې خپلو ورځنیو فعالیتونو ته ادامه ورکړي. ښاغلی عمرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هجومي عملیاتونه چې له 15 تاریخ دی روان میاست نه د کندز په مختلفو مناطقو کې شروع شوي و اویا کسه ده دخمن نه وزل سوی دی و پنزوس کسه زخمیان لری او دو عرادی هنوی تانگونه دی تخریب سوی دو عرادی رنجر موترونه تخریب سوی
د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې له شپږو ورځو راهیسې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري او تېره ورځ د کندز د خان آباد ولسوالۍ هم سقوط کړی و. خو له څو ساعتونو سقوط نه وروسته د افغان ځواکونه وتوانېدل چې د خان آباد ولسوالۍ بېرته له وسلوالو طالبانو څخه ونیسي. خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خپلو کسانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کندز له نامنه یوځو فرات د فراه ولایت بشرود ولسوالۍ کې درې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته لوېدلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې دغه امنیتي پوستې دوی خپل خوشي کړي او بل ځای ته انتقال کړي دي. نن د فراه ولایت امنیتي چارواکو په یوې خبري ناسته کې ویل چې په بشرود ولسوالۍ کې دوی دغه امنیتي پوستې یوې ستراتیژیکې سیمې ته انتقال کړي دي. نور هله فرات څخه زموږ د همکار احمد شاه فطرت راپور کې.
د فراه ولایت په پښرود ولسوالۍ کې درو امنیتي پوستو سقوط پاره نن د امنیتي چارواکو لخوا یو خبري غونډه جوړه شوې وه. په فراه ولایت کې د ملي اردو دوم په لواء قومندان میر اسدالله کوهستاني په دغه ناسته کې دا ومنله چې د درو امنیتي پوستو څخه په پښرود ولسوالۍ کې شاتک کړی دی. دغه خبره دغه پوستې د چهارمغز، چپک او دوکین په سیمه کې موقعیت درلود چې د پښرود امنیت لپاره ګټورې نه وي. دغه خبره دغه پوستو ته تغییر ورکړی دی. کوهستاني زیاتوي چې دغه پوستې د کلو د منځ څخه د کلي څنډې ته ایستل شوې تر څو د ولسوالۍ د امنیت هم پوره خوندي شي او همداشان وکړی شي د هغه ځای څخه د پښتو ولسوالۍ نورو سیمو ته هم پوځي عملیات وغځوي. کوهستاني وایي د امنیت شورا د فیصلې سره سم باید امنیتي پوستې په استراتیژیکو سیمو کې وي او هغه سیمې چې اوس دغه پوستې راغلي استراتیژیکې سیمې بللی شو.
تعداد کثیری از پرسنل خود در جای انداخته بودیم که کوچکترین کمکی برای امنیت پشترود
موږ خپل ډیر پرسنل مخکې داسې ځای اچولی و چې د پښتو ولسوالۍ امنیت ته هیڅ ګټه نه درلوده. اوس هم دغه پوستې داسې ځای راوړل شوي چې له یوې خوا د ولسوالۍ تحکیم لپاره امنیت برابروي او له بلې خوا د خلکو د کورونو څخه لرې دي او نور ملکي کسان ته زیان نه رسیږي. موږ شاتګ نه دی کړی، فقط امنیتي پوستو ته مو تغییر ورکړی دی. له بلې خوا دولت وسلوالو مخالفانو ویان قاري یوسف احمدي بیا ویلي چې دوی دغه پوستې په زور نیول او دولتي سرتیرو ته مرګ ژوب لاړه ولید. خو امنیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. د فراه ولایت په پښرود ولسوالۍ کې له کابو یوې میاشتې راهیسې جګړه روان ده. خو اوس امنیتي چارواکي وایي چې دغه جګړه پای ته رسیدلې ده. ولې د سیمې خلک بیا وایي چې اوس هم په دغه ولسوالۍ کې دولت او سوال مخالفان پراخ شتون لري او هر ګړی د جګړې احتمال لیدل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بله دوستانو، د ازادي راډیو په روسي خبرونه، راپورونه او نور خبري مطالب تاسو د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه ازادي راډیو ټکی کم باندې هم موندلی سي. اوس مرزو یوې بلې مسلې ته، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د جګړې لشکلو غاړو غواړي چې د جګړې پر مهال د ملکیانو ژوند او استوګنځایونو ته جدي پام وکړي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د بې ځایه سوو شمیر دوه چنده زیات سوی چې 60% ماشومان جوړوي. زموږ همکار اجمل تورمن له ښاغلي بیدار سره مرکه کړې او په سر کې همدا د بې ځایه سوو د وضعیت په اړه پوښتلې دي. ترنه ښاغلي بیدار په دې اړه وایي،
ډیری هغه کسان چې د جنگ د وجې نه خپل کورونه پرېږدي او هغه ځایونو کې چې د تل لپاره اوسېدلي دي، متاسفانه چې په دې تعداد کې جنگ د شدت نه د وجې نه زیاتوالی راغلی دی. موږ که د 2014 او 2015 کالونو ارقام مقایسه کړو نو تقریبا د زیاتوب دوه چنده شوی دی، 6% افزایش پکې راغلی دی. او د ټولو بې ځای شوو کسان د 60% په حدودو کې ماشومان دي. ښځې او ماشومان او زاړه بوډاګان چې د ډېرو عمر خاوندان وي، دا یو غټه مسله ده چې په دې بې ځایتوب کې ډېر ضرر ګوري. په دې وروستیو کې د جنګ د وجې نه که په شمال شرق کې ده، که د بغلان په نظر کې ونیسو، کندز په نظر کې ونیسو، تر فاریابه پورې او د هلمند حوزه راواخلو، یعنې جنوبي ولایتونه او د مشرقي ولایتونه، د ننګرهار فرزنده وضعیت راواخلو، ډېری بې ځای شوي کسان د ډېرو کمو امکاناتو، معیشتي امکاناتو سره خپل وطن پرېږدي. یعنی په یو جوړه کالوي کې دیو د خپل کورونو د ځای کېږي دیو د معاشتي شرایطو او د نورو خدماتو نه هیڅ بهرمند نه دي په دې نوې ځایونو کې خصوص مثلا د ځای شو کسانو پورې مربوط ډېرې د اندېښنې وړ دي یعنی حق د تعلیم د ماشومانو حق د صحت او د سرپناه نه موجودیت دغه درې مسلې د دې په خوا کې د څښاک اوبه او د نور مسلې هم شته دی چې د ځای شو کسانو ته راپېښي دي په ځینو ځایونو کې نړیوالو ادارو یو څه بیړنۍ مرستې کړي دي خلکو سره ولې دا ډېر کم دي دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې په نوې ځای کې
بله خغلی بیدار ستاسی غختنی در جگری لخکی لغارو نا پا دی برخه که چی دی؟
در دولت تا و در دولت مخالفین و دوار و خواه تا زمان دا در خواست ده که در جنوا کنونسون رو پا حساب بانده یعنی بشر پالا قوانین رو پا حساب بانده دیو ملکان آقا سوک چی پا جنگ فریق میدی دیو نوجنی او دیو زخمی نکی او دې کورونه بمبار نکي د دې کورونه برمانه مرمۍ ونه ولي او عامه تاسیسات او خدمات دې په هدف نه ګرځوي لکه د مکتبونه لکه کلینیکونه او نور عامه تاسیسات لکه بازار لکه دکانونه لکه د عامه منفعت او د ګټې اخیستو لپاره دغه ځایونه چې دي
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدارو
ژوند
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای سي په همدې سله شریه 15 صفه باندې د افغانستان په ټولو شهرونو کې د سهار لوونه د ماشام تر وبجو پرې ووري او د ماشام لوونه بیا د سهار تر وبجو پرې په همدې صفو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه لري اوس به هم له رحمت الله افغان څخه ووري چې د کابل چاپ لسپانو نن پر کومو مسایل باندې تمرکز کړی
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د کندوز ولایت د خنابات ولسوالۍ او د ځینو نورو سیمو د سقوط پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې دي ملي ارمن ورځپاڼې لیکلي طالبان د کندوز له خنابات ولسوالۍ څخه چې یوه ورځ وړاندې نیولې وه وشړل سول همدا ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکي کندوز ښار د وسلوالو طالبانو په حمله کې دی ښار باندې د دښمن له لورې اوبو او د برېښنا جریان پرې سوی دی د سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې عنوان دی د سقوط او بیرته نیولو لوبه وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا سمه ده چې افغان ځواکونه د یوې سیمې د بیرته نیولو توان لري او پیاوړي هم دي د لیکوال په باور که افغان ځواکونه له سقوط وړاندې پر یوه سیمه تمرکز وکړي او فشار پرې راوړي نو وسلوال مخالفان هومره توان نه لري چې د افغان ځواکونو پر وړاندې مقاومت وکړي د لیکوال په باور ستونزه دا ده چې د ولسوالیو سقوط او بیرته نیول افغان دولت ته سخت زیان اړوي او مخالفین پیاوړي کوي او ځینې ولسوالۍ چې ژر بیرته ونه نیول سي نو د وسلوالو مخالفینو پر پیاوړیو مرکزونو بدلیږي اصلاح ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي دا چې په دې وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې جنگ جګړې زیاتې شوې دا د پاکستان د هغو فشارونو د غبرګون پایله ده چې نړیوالو په دې هیواد باندې اچولې ده د سر مقالې په پایله کې یادونه شوې که څه هم دښمن د افغانستان په جنو سیمو کې ټکنۍ پرمختګ کړی خو د لیکوال په باور بیا به هم کومه پایله ترلاسه نه کړي او له ماتې سره به مخ شي د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې پاکستان هغه هیواد ده چې په هیڅ برخه کې ورباندې باور نسی کېدای د لیکوال د معلوماتو له مخې پاکستان په سیمه کې په سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ باندې فکر کوي نه د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او همکارۍ باندې وړاندې په سر مقاله کې راغلي پاکستان له تروریزم سره د همکارۍ له امله د نړیوالو تر کلک فشار لاندې دی نو له همدې امله یاد هیواد هم غواړي چې افغانستان تر فشار لاندې وساتي سرخط ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي که په 2014 میلادي کال کې په لرو پرتو سیمو یا کرښې ته څیرمه طالبانو ته تا د سر پورته کولو موقع نه وای ورکړل سوی ښایي خبره د ولسوالیو تر سقوط او د لویو لارو تر تړل کېدو نه وای رسېدلې وړاندې په سر مقاله کې راغلي که څه هم غوڅ ملاتړ ماموریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو په ملاتړ بمباري وکړه، خو نه یې د بغلان په دهنغوري کې د وسلوالو مخه ډب کړی سوه او نه یې هم د خان آباد ولسوالۍ د سقوط مخه ونیولی سوای. د ویسا ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د روانو بدمرغیو ځواب چارواکي ورکوي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري دوستانو، کو وړاندې مو وخت پیدا کړئ نو ازادي رادیو ته به ساسو راغلي لنډ سمسونه هم ولولو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه چارواکی وای په روسي خونړی حمله کې د وشلسو کسانو شمیر 500 ته لوړ شوی دی. په دغه حمله کې چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې د واده پر مراسم وسوه او چارواکی د ځانوچون کې حمله شکر باندې کوي په لسکونه نور کسان ټپین شوی دی. د ترکیه ولسمشر د حمله د داعش کاربولی وای چې له دا ډول حمله هدف په ترکیه کې د مختلفو قومونو ترمنځ د کرکې را پرول دی چې د په وینا هیڅ کله به بریالي نسی. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په ترکیه کې د واده پر مراسمو په حمله کې د وژل شو کسانو شمیر 500 ته ورسید. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي دولت ډله یا داعش د دغه حمله مسؤول بلل دی. چارواکو ویل ګمان کوي دا به یو ځانوژونکي حمله و چې تیر شپه د ترکیه په جنوب ختیځ کې سوریه پولې ته نږدې د غازیانتاب ښار کې وشوه. چاودنه د خلکو په هغه ګڼه ګوڼه وشوه چې د باندې په سړکونو کې د واده په مراسمو کې نڅاګانې کولې. مخکې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 13 تنه او د ټپیانو 94 تنه ښودل شوی و. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اقداق چې د ټپیانو لیدو ته روغتون ته ورغلی وویل ډېر کسان ټپیان شوي دي، ټپیانو شمیر بدلیږي ځکه برسیرن ټپیان رخصت شوي دي. د غازی انتاب والی علي یارلیکایا دا یوه ترورسي حمله یاده کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په امریکا کې د میشت خطیب فتح الله ګولن چې هغه په ترکیه کې د ناکامې کودتا مسؤول بللی، د ډلې د امن کړی شوي د کردستان د کارګرانو د ګوند پیکې کې او داعش ترمنځ چې ښایي د غازی انتاب حمله یې ترسره کړې وي ترمنځ هیڅ توپیر نشته. اردوغان وویل زموږ هیواد او خلک د هغو لپاره چې پر موږ حمله کوي یوازې یو پیغام لري او هغه دا چې تاسو به بریالي نشئ. د راپورونو له مخې د واده په دغو مراسمو کې ډیرو کردانو ګډون کړی و. د ترکیې دوغان خبري آژانس د راپور له مخې د ناوې او زوم اصلي ټاټوبې د کردستان ختیځ لوري ته د سرت سیمه وه چې هلته د جګړو له امله دوی کډه کولو ته اړ شوي وو. د هوریت ورځپاڼې د راپور له مخې دواړه په دې پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي، خو روغتیایي وضعیت خطرناک نه دی. د پیښې یو عیني شاهد رویټرز آژانس ته وویل
زموږ دوستان او ګاونډیان په دې ځای کې وو، موږ خفه او دردېدلي یو. دا ظالمانه برید وو. موږ د دغسې ډله ایزو وژنو ختمېدل غواړو. موږ په خاص ډول ښځو او ماشومانو درد لیدلی دی.
کورد پلاوی د کردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند وویل یو شمېر غړو یې په واده کې ګډون کړی و. د ترکیه ولسمشر وویل له دا ډول حملو هدف په ترکیه کې د مختلفو ډلو لکه عربانو، کردانو او ترکمنانو ترمنځ د اختلافاتو ښودنه او د قومي او مذهبي کرکو ته لمن وهل دي. دغه حمله 2 ساعته وروسته له هغې کېږي چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم وویل چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې د هواري په هڅو کې له دې زیات فعال رول ولوبوي. له ډېرې مودې راهیسې ترکیه په دې تورنه ده چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر راپورته کېدو یې سترګې پټې کړې دي. انقرې چې دغه تورونه یې رد کړي وروسته له هغې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد جدي اقداماتو ته مخه کړې چې په خاوره کې حملې وشوې.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
د روغتیا پروګرام د خبرونې په دوهم نیمه کې تر لندو خبرونو وروسته مهیروي خو تر هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک لیکلی په هلمند کې طالبانو یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د شارت ټولې لارې تبل سوي دي او د خوراکي توکو بیې ډېرې زیاتې دي. نقیب الله وایي که د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ستونزې او اختلافات دوام وکړي نو د هلمند جګړه به هم دوام وکړي او نورو سیمو ته به پراخه سي. عبدالباری ظاهری لیکلی نامه یو د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی او کاروبار اصلا نسته. کریم الله جعفری کابل ته د حزب اسلامي د پلاوی د راتګ جزئیات غوښتي دي. اوریدونکو پاته اس ام اسونو به د پرلتلونکو خبرونو کې ولولو، خو سات دوه نیم بجې سولې یوار بیا د دې مهال مهم لنډ خبرونه له محمد حدیث پر دې څخه.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د سیاسي هوکړې عملي کېدو لپاره بشپړ اراده موجوده ده. د طالبانو د مولا محمد رسول د ډلې ویان مولا عبدالمنان نیازی هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د مولا محمد رسول پر ځای بل کس دغه ډلې د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د طالبانو هغه قومندان چې په حصارک کې د جګړې مشري کوله وژل شوی دی. د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت خلکو ته جدي ستونزې پیدا کړې. په شمال کې د 209 شاین قلوردو مسولین وایي چې د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یو ویش وسلوال طالبان وژلې دي. د بغلان د کلیو پراختیا ریاست مسولین وایي چې په دوشي ولسوالۍ کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت استنادي دیوال جوړوي. د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه واده د مشکوکې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته ورسید. ایران د لرې واټنه توغندي دفاعي سیستم باور 303 عکسونه خپاره کړل. دا اول دفاعي سیستم دی چې په ایران کې جوړ شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین پوځ او روس پلوه بیلتون غوښتونکي پر یو بل د اوربند له موافقې په سرغړونې تورنوي. او شمالي کوریا خپل هیواد ته د رستوران د هغو 12 کارګرو د ورستنولو غوښتنه کړې چې د روان کال په لومړیو کې جنوبي کوریا ته پناه وړې وه.
دا نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې موندلای سي. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګي آدرس دی. اوس به له مرزي احمد زئی څخه د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه واورو، ورپسې له ناجي صاحبي سره پاتې سي د روغتیا په پروګرام کې.
د کندهار د تازه میوې د سوداګرو د ټولنې مشر وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پولې د لارې د تړلو له امله افغان سوداګرو په دغه ولایت کې سباندې 100,000 افغانۍ تاوان کړی. د دغه ټولنې مشر نانی آغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سپین بولدک لار د پنځم میله مازیګر راهیسې پاکستان تړلې چې له امله 3,000 کسان وزګر شوي دي. پاکستان تر دې دمه د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولې د تړلو په اړه سندي ویلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک تر تور خم روسا تر ټولو مهم بندر دی چې له دې لارې افغان سوداګر پاکستان ته صادرات کوي او پاکستانی مالونه له دې لارې افغانستان ته راوړيږي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د سرخرود ولسوالۍ په شیخ مصری صنعتي پارک کې افغان سوداګرو د شپږ میلیونه امریکایي ډالرو په مالی لګښت د قیمتي ډبرو او مرمرو د پروسس څلور فابریکو په فعالیت پیل وکړ. د دغې خونې اجرایي امر ډاکټر شمس نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هره فابریکه کې شاوخوا 1.5 میلیونه امریکایي ډالر پنګونه شوی ده. نوموړي زیاته کړه چې وو سلور فابریکې جوړي او په راتلونکو سورزو کې به د شپږونو فابریکو چاري بشپړې او په فعالیت به پیل وکړي. نوموړي زیاته کړه هر فابریکه کې شاوخوا 1.5 کسان په دندو ګمارل شوی چې د پاتې شپږو فابریکو په جوړېدو سره به سلګونه نور کسانو ته هم د کار کولو زمینه برابر شي. ډاکټر شمس وایي په خو به د قیمتي ډبرو او مرمرو پروسس په پاکستان کې کېده، خو له دې وروسته په افغانستان کې کیږي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1,250 افغانۍ، 1.5 کیلو بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، 1.5 بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,050 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 6.5 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 28 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 6.5 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، از نجیه سپایل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، خبرونه زنګړی شوی جاردیه ناروغي ته، او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره ملمه ده یو ساسي پوښتنې ځوابوي. لومړی ډاکټر صاحب، تخرغ لاس په خبرونه کې
مننه صاحب ستړي مشي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خبرونه ترغلی تاسې مخکې دې خبرونه پیل کو د جاردیه ناروغي په اړه یو راپور چمتو شوی، دغه راپور به ورو به ورشو.
سمه ده.
جاردیه یو میکروبی ناروغي ده چې د پیدا کېدو اصلي لامل یې د جاردیه لمبرا په نوم یو ډول پرازیت دی. روغتیایي مسؤلین وایي د ناپاکو اوبو څښل، پاتې شونې خواړه، نامینځلې میوه او ترکاري خوړل انسان په دې ناروغۍ اخته کوي. د نس شدید درد، قبضیت، زړه بدوالی او اسهال د دې ناروغۍ له مهمو نښو نښانو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه ویل کیږي چې د جاردیه پیښې په دې موسم کې تر ډیره په ماشومانو کې لیدل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د ریاست سلاکار ډاکټر نوراقه زاهد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
په دې موسم کې خصوصا په ماشومانو کې په دې خاطر ډېرې صدا وقایوي تدابیر په ماشومانو کې خصوصا په افغانستان کې نه نیول کېږي. اکثرا چون دا مکروب یا دا بکتریا د خولې له لارې وجود ته داخلیږي، د ملوثو خوراکي موادو او ملوثو اوبو په واسطه یا ناپاکو غذایي موادو له لارې وجود ته داخلیږي، او د دې سالاتو باعث کې په ماشومانو کې ډېر زیات او د ګرمۍ په موسم کې.
نوموړي همدارنګه وویل چې د جاردیه د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده سو تازه میوې او ترکاري دي تر خوړلو مخکې په پاکو او مالګینو اوبو پریمنځل شي.
بهترین طریقه د مخنیوي فقط د پاکو اوبو څخه استفاده کول دي، او د پاکو خوړو څخه، او هغه خواړه چې د شپې پاتې کېږي ورځ ته یا د ورځې شپې ته، هغه که چیرې د ښه د سیوې شول شي یا ښه حرارت ورکړ شي، ښه ترخه که نه غیر له هغې استفاده ونه شي، او خصوصا د تشناب د تلو نه وروسته د ډوډۍ خوړلو نه مخکې بعض حالاتو کې لاسونه په صابون او اوبو مینځل شي، او خصوصا ماشومان پاک غذا، پاک اوبه او پاک لاسونه د دې مکروب په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.
د ښاغلي زاهد په وینا د جاردیه ناروغ باید بې له ځنډه د طبي معایناتو او درملنې لپاره نږدې روغتیایي مرکز یا د دې ډول ناروغیو متخصص ته ورسول شي. روغتیایي کارکوونکي وایي یو شمېر کسان د جاردیه ناروغي نه پېژني، ځکه د دې ناروغۍ نښې هم د امیب او کولرا په څیر اسهال لرونکو ناروغیو سره ورته والی لري. د دوی په وینا که چیرې په جاردیه د اخته ناروغ درملونه په خپل وخت ونه شي، نو ممکن ناروغ شخص ناوړې پایلې ولري. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، راپور مو واورېده د جاردیه په اړه. ډاکټر صاحب اقبال، راځو خپرونې ته، او په خپرونه کې د جاردیه په اړه به تاسو نور معلومات هم ورکړي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې خپرونې ته ټلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خپرونې سره د اړیکو نیولو لپاره موږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 215 30، بله شمیره ده 0928 225 55، او همدارنګه کولای شئ چې تاسو د ازادي رادیو فیسبوک پانل لري هم خپلې پوښتنې واستوئ. ډاکټر صاحب اقبال، راځو د خبرونې په سر کې جاردیه څه ډول ناروغي ده که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي.
د ستر واک په سپیشلی نامه، لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او هغه څوک چې موږ د فیسبوک په صفحه په ژوندۍ بڼه ویني، سلامونه، احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د ښه صورت جامع پرتن اوسی. جاردیه یا د جاردیاسیس په نوم باندې دا یو انتانی میکروبی ناروغي ده چې د یو پرازیت چې په سترګو باندې نه ښکاري، اکثرا د مایکروسکوپ په واسطه باندې د لیدلو وړ ده، منځته راځي. او د دې ناروغۍ عامل چې دی د جاردیه په نوم باندې یو پرازیت دی چې نوم یې د جاردیه لمبیلا په نوم باندې دیږي، او اکثرا یو متحرک او خپل اته فلاجل لرونکو پرازیت دی. دغه ناروغي چې دا په دغه موسمونو کې خصوصا د ګرمۍ په موسم کې ډیره زیاته لیدل کیږي. پیخې په ماشومان او غټانو کې لیدل کیږي چې ماشومان ډیر زیات په دې ناروغیو باندې اخته کیږي. د اخته کېدو لاملونه چې دی وای چې اکثرا ککړې اوبه او ککړ خوراک. وګورې زمونږ استاد ټولنه ډیره غریبه ده، ډیرې زیاتې ستونزې او مشکلات په کلو بانډو کې لرو، حتی موږ او تاسو د چښاک پاکې اوبه نه لرو. د بارانونو ډنډونو د اوبو څخه کله کله استفاده کیږي، د ویالو او اکثرا د سرخلاص اوبو څخه په آزادانه ډول سره استفاده کیږي، چې په همدغه وخت کې د دغې جارډیا سیستونه یا هغه پوخ چې اکثرا جارډیا د خپل دفاعي حالت په واسطه باندې د ځان څخه تاو کړی دی لیدل کیږي او اکثرا پرې ماشومان او غټان اخته کیږي. د بلګې په ډول زه به یو مثال درکم چې اکثرا موږ او تاسو کله ګورو د پغمان درې ته که چیرته فکر وکړو، یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتو کې چې د یوې چینې څخه اوبه را رواني، کله چې دغه ککړې اوبه را رواني په دغه اوبو کې وګورئ وایي دغه پرازیت چې دی بغیر د انسان څخه حیوانات هم اخته کولی شي. که چیرته د حیواناتو یا د څارویو فضوله مواد په دې اوبو کې را وغورځیږي او ککړ شي او دغه ککړې اوبه موږ وڅکو او یا په همدغه ککړو اوبو باندې خپله میوجات یا نور څه خواړه ومینځو، دا به په دغه خوړو پرازیتونو باندې اخته وي. دغه لارې د انتقال عمده لارې دي چې د دې سره سره باید موږ او تاسو ته دا سوال پیدا شي چې کم کسان په دې ناروغۍ باندې ډیر زیات اخته کیږي. هغه ماشومان چې هغوی د خپل نظافت خیال نه ساتي. یو ټکی ته زه باید د میندو پام وګرځوم چې دا په ژوند کې یو دودو ګرځوي چې مخکې د ډوډۍ خوړلو څخه باید ستاسو ماشوم په صابون باندې لاس ومینځي، او وروسته د تشناب د عادت څخه باید ماشوم په صابون باندې لاس ومینځي تر څو پورې که هر هغه میکروب د دې لاسونو ګوتو پورې وي او که خواړه پاک وي هیڅ وخت به دا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږي.
ډېره مننه قیر صاحب پښتون په لیګه کې د پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم، روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله محترم صافی خوري تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. او تاسو محترم کمیټه جنرال ډاکټر صاحب پرویز اقبال ته سلامونه وړاندې.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولري.
پښتون سره دغه ناروغي په اړه چې دا ولر چې باسل ته پروګرام اول دغه باندې ورې دی زه په تدریس اخته وم، دا اوس راډیو چلانه کړ ناروغي چې پیدا کیږي د ولچل میکروب نه پیدا کیږي واقعان د خصیدي واقعان موږ یو داسې جامعې چې پرتنس کولی په میکروب اخته او دا ناروغي یعنی په شین پورې مړ لري کنه لري په نور کې ډیره پیدا کیږي او که په شوزو کې ډیره پیدا کیږي او که چیرې په شوزو کې پیدا کیږي حاملي او ماشوم په ګرده کې دا هغه ودي ته پیدا کیږي دا هغه ودي او ماشوم ته مرسی کنه رسی او دغه ناروغي کې چیرې علاج ونی شي څومره خطرناک واقع کېدلی شي. او یو پوښتنه مې دا ده چې موږ خو ته اقبال موږ خو په داسې جامعې کې اوسېږو چې د تعلیم کچه مو ډېره کښته ده، نو څنګه دغه ناروغي په باره کې وده تاسو خوشحاله او آګاهي ورکوي ټول خلک نه اوري، څنګه آګاهي ورکول شي دلته چې د چا مسؤلیت دی؟
ښه، ډېره زیاته مننه د پوښتنې به ځواب شي. تاسې خپرونې سره پات شئ، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب اقبال.
ها جناب قاری صاحب، پښتون خو چون استاد دی او د استاد په صفت باندې په ډېر ښه شکل سره دا موضوع وڅېړله او ډېرې زیاتې پوښتنې چې حتی موږ سره هم په زړه کې وي او د خپرونې په اوږدو کې به هم حل کړو خورا به شو. وایي دغه ناروغي چې دا په ماشومانو کې، هغه ماشومان چې د مور د تیسه خانیولي تر 15 کلنۍ لس 15 کال پورې په دغه پیښو کې ډیر زیات لیدل کیږي، خو د تیپ پورې نیولو ماشومانو کې پیښې ډیرې کمې دي. علت یې دا دی چې هغه ماشوم چې فقط د مور شودرې وي، د مور په شودو کې د جارډیا په نوم باندې پرازیت موجود نه دی، خو وایي چې دغه ماشومان که چیرته د هغه ماشومانو په واسطه باندې چې د هغوی لاسونه او ګوتې د پرازیت په واسطه ملوثې وي او دغه ماشوم ته په خوله کې ګوته ووهي یا کوم لوښي کې د ماشوم ته خواړه جوړی د مور لاسونه ککړ بیا هغه وب چې هغه وب ککړ یو دی ماشوم د پکې حتی وچ شو د جوړی سیرلاک یا ورته پکې کم کچالو یا شوروا یا بل سیا ډوړی ورته ماتای وای کولای شي چې حتی دغه کوچنی ماشوم هم په جارډیا باندې اخته شي. په زمین کې هغه ماشومان چې هغوی د دوو کالونو پورته عمر لري دوی کله چې د تشناب د معذرت څخه راوځي چون ټولنه زمونږ ډیره غریب او مشکلات لري میندې باید ماشومانو ته داسې یو درس او تدریس ورکړي چې دوی باید په کم شکل سره پاک شي د ځان پاکوالی وای اکثرا تاسو کوشش وکړئ چې ماشومان د ډکو میتیازو کول وروسته ښه ومینځئ نه دا چې اکثرا که فکر هم کړی په کلو بانډو کې ماشومان بیچارهګان یا په لوټه باندې ځان پاکوي یا په ځمکه باندې ځان راکاږي چې همدغه وخت کې کله کله د دوی ګوتې په خپلو غایته موادو باندې ککړیږي یا هلته کم غایته مواد چې پرته وي دغه لوټې یا د خاورې یا دغه چې وي دا د اسکاری سچینچو په هغه باندې ملوثي وي حتی د جارډیا په پرازیت باندې دغه ککړی وي وایي چې اکثرا د جارډیا پرازیت چې دی د هفتو نه نیول تر میاشتو پورې کول شي په آزاد محیط کې ژوند وکړي نو په همدغې خاطر باندې موږ او تاسو کله چې لاسونه ککړ شي او ککړې اوبه ککړ خواړه راواخلو او د ککړو ګوتو په واسطه باندې خولې ته ویسو د معدې په تیزابو په واسطه باندې دغه پو خلاصیږي جارډیا زی او په وړو کلمو کې ځان ځای په ځای کوي نورې پوښتنې به بیا وروسته ځکه
بلې قاری صاحب حیات الله په لیکه کې د مهرباني وکړئ السلام علیکم علیکم سلام مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري
که تاسو سره مهرباني او د دې ناروغي د مخنیوي په اړه باندې څه څرګندونه وکړي چې ناروغي کې څه ورته متوجه شي او د دې د مخنیوي په اړه باندې یو څه همکاري وکړي
ډېره مننه قیر صاحب اتمن به ډاکټر صاحب اقبال په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې د جارډیا مخنیوي څنګه امکان لري
وس د جناب قاری صاحب پختون دویمه پختنه دا ده چې هغه خزه چې حامله وي هو حامله خزم کچیر تک کړي وبو وچ خې کړه خوراکو کې د دې ناروغي په واسطه باندې اخته کېدل شي خو د نه کمرغه دغه ناروغي د حامله یا دوزان خزه ماشوم ته انتقال نه کوي ته پلاسنډا د لارې څخه نه تیریږي په ماشوم باندې بد اغیز نه لري خو یو شته باید زده دوی پامو ګرځوم چې د جارډیا پرازیت چې دی په وړو کلمو کې ځای په ځای کیږي اکثرا وروسته به نخې نخانی مو چې کمې نخې نخانی لري علاج ډیر آسان دی حداقل د درې ورځو نه نیولې تر پنځو ورځو پورې که چیرته درمل واخلي او حتی کله کله هوایي که چیرته د انسان د بدن دفاعي سیستم لوړ وي او د نظافت او پاکوالي خیال وساتي او پاک خواړه خوري واینده کې جارډیا پرازیت د وجود ته داخل نشي ممکن د بدن څخه په خپل هم ووزي
بله ډیر مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري خبرونه زنګړی شوی جارډیا ناروغي ته تسوریدونکو هم کولای شي چې په دغه شمیرو موږ سره په خبرونه کې برخه واخلي د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0902215 همدارنګه د افغان بي سي ام د 93 شمیرې لري هم کولای شي چې خپل پیغامونه پوښتنی واستوي او موږ به له ډاکټر سب سره مطرح کو او همدارنګه فیسبوک پانه هم دا چې د خبرونه هم دا وس په مستقیم ډول خبريږي facebook.com/azadiradio رازو بلوریدون کته مهرباني وکي السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري ستاسو غاورو مهرباني وکي
بله
مهرباني وکي ځان معرفي کړئ لمړی
زمان محمد سرور د کندهار ولایت خبر کوم
سرور خان جارډیا ناروغي تخبرونه زنګړی شوی کوم پوښتنه ولري ډاکټر صاحب اقبال نن په خبرونه کې ملمه دی
بلې ډاکټر صاحب پسند ده چې جارډیا او د پرخ څنګه کیږي څنګه کولای شو چې جارډیا او د امیب ترمنځ فرق وکړو
دغه پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کړي له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب اقبال اکثره وريدون کې دلته هم لیکلي چې د جارډیا او امیب ترمنځ کوم خکاره توپیر شته کنه
زړه پور پښتنه د جارډیا هم یو پرازیت دی چې د ککړ اوبو او چخاک لامل او د ککړ خوراک لامل د انسان وجود ته داخليږي، او امیب هم یو پرازیت دی. دواړه په سترګو باندې نه ښکاري، دواړه په یو شکل سره د انسان وجود ته داخليږي. کله چې دا دواړه د انسان وجود ته د هضمي سیستم د لارې عموما داخل شو، د دوی په خونه به د تیزابو په واسطه لري شي او په وړو کلمو کې به ځان ځای پر ځای کړي. جارډیا به څه کوي؟ لومړی چون جارډیا ته راځو، جارډیا به د وړو کلمو په سطحه باندې خپلې رشد او نمو ته پایلو کې، او په دغه وخت کې به مریض یا ناروغ یو څه ممکن هیڅ نښه نښانی ونه لري. په اول وختونو کې که څومره مریض په ډیره مقدار سره خواړه وخوړل او د خوړو کچه ډیره وه، غایته موادو سره به دا د جارډیا میکروبیا پرازیت ووځي. ولې کله کله داسې کیږي چې په هضمي سیستم کې ځینې ستونزې راولاړی؟ هغه ویلا یا هغه ساختمانونه چې د خوراکي او مهمو مفیده موادو د جذب لامل ګرځي دغه تخریبوي، خوی کوي او لشمویا. په دغه وخت کې به مریض ته زړه بدی، کانګې، د ګیډې دردونه او حتی ممکن اسهالات را پیدا شي. د دې سره سره به وایي چې ډاکټر صاحب اکثرا ترخی اوبه مې خولې ته راځي او د ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ډیر خفه یم، او اکثرا کسالت او ستړتیا پکې منځته راځي. د ګیډې پړسوب هم په جارډیا کې منځته راځي. خو یو تفکیک او فرق چې د جارډیا سره او د امیب دا دی چې امیب د وړو کلمو په داخل کې ننوځي او حتی د وړو کلمو داخلي برخه تخریبوي، او په ډک میتیازو کې به اکثرا د مریض وینه لیدل کیږي. کله چې د مریض په غایته موادو کې یا ډک میتیازو کې د دغې اعراض علایمو سره سره وینه ولیدل شله، او دا وینه د ډک میتیازو په منځ یا اخره کې اکثرا تازه وینه موجوده وي، او د ډک میتیازو کولو په وخت کې د ګیډې دردونه او کټه کلمه باندې ډیر فشار راتله، نو دغه فرق د کلینیک له نظره مونږ کولای شو. خو اصلي دقیق فرق او که چیرته سل فیصده مونږ تاسو باید تشخیص ته ورسیږو، لابراتواري معاینات. منګه د مریض ډک میتیازې لابراتوار ټیکنیشن ته لیږو، او د لابراتوار ټیکنیشن په څو سلایډونو کې د مایکروسکوپ لاندې ډک میتیازې غایته مواد ویني او موږ ته راپور راکوي چې دا د امیب یا د جارډیا پرازیت دی. آیا په فعال شکل سره لیدل کیږي یا په سیستک شکل سره لیدل کیږي؟
ډېر مننه سمیع الله کارګر له خوست نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. مهرباني کومه پوښتنه ولري؟ خبرونه ځانګړي شوي جارډیا ناروغي ده. جواب کی مشوره بدر کی، او که څه هم خبرونه ځنګړي شوی جارډیا ته، بیا هم که ډاکټر صاحب اقبال کومه مشوره ولري نو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د ملاریا ناروغي هم یو پرازیتی ناروغي ده، او د مؤنس انافیل ماشی په واسطه باندې کله چې انسان وچی چل شي د انسان وجود ته داخليږي. خطرناکه، او که چیرته په وخت سره درمل نشي حتی وژونکې ناروغي ده. د عامې روغتیا وزارت د خپل وس مطابق همیشه هلې ځلې کړې دي چې د ملاریا د مخنیوي په باب لباندې ډېرې زیاتې حل زلی وشی. ولی ملاریا هم په هغه ځینو کې چې هلته لمدبل ډیر زیات وي او هلته د اوبو ډنډونه ډیر زیات وي، دا میاشي راځي او هغه ځینو کې ځای په ځای کیږي. ښه خبره دا ده چې اکثرا د ملاریا د مخنیوي په باب باندې موږ تاسو پاملرنه وکړو. وایي د محیط پاکوالی دا د انسان د ژوند لپاره اساسي شرط دی، او موږ تاسو ته اکثرا دیني سپارښتنې ممداد چې تاسو پاکوالی باندې ډیر زیات تاکید او تاکید شوی دی. ګورئ که چیرته محیط زموږ او ستاسو پاک وي، اوبم پاکې وي، ډنډونه نه وي، هیڅ وخت په موږ او تاسو نه د جارډیا په ناروغۍ باندې اخته کیږو، نه به د امیب په ناروغۍ باندې اخته کیږو، او نه به د میاشو په او د پارازیل زال جوړی غونه به ملاریا منستر راځي. نو په دغه خاطر باندې مهمه خبره دادا چې اواز به د عام روغتیا وزارت او دولت نه ملامتو منګ او تاسو باندې د خپل محیط حق لري، باید د خپل محیط د پاکوالي لپاره کوشش دا وکړو چې حد اقل د کور مخې پاکې صفا سیمټ شي او به باید وزي په دې کې دندونه باید منستر نه شي تر څو پورې د میاشو د پاره او د نورو میکروبونو د پاره زمينه مسايده نشي.
بله، دغلته د افغان بیسم د 93 شمیرې لري هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه او سوالونه راستولي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکلی چې د جاردیا ناروغي مهمه نخې نخاني سدي ک ډاکټر صاحب دې اړه مونږ ته معلومات راکې او لاملونو پاره هم مونږ ته وي
مهرباني وکړئ. زړه پورې پښتنه دا لامل ته کچیر تر شو لومړی هم ذکر شو او تاسو په راپور کې هم واورید د جارډیا لامل چې د خپل د نوم څخه معلومیږي چې یو پرازیت دی او د جارډیا لمبېله په نوم باندې دیږي. د ککړ خوراک او ککړ څښاک لامل د انسان وجود ته داخليږي. عمده لامل نخې نخانی صافه دغه دی چې کله میکروب وجود ته داخل شي ممکن ناروغ هیڅ ډول نخې نخانی ونه لري. ولی دغه داخلي دل د میکروب کله چې وجود ته نه نوځي د یوې هفتې څخه نیولې عین تر دوه هفتو پورې د نقاهت دوره وي او په دغه وخت کې ممکن مریض ته فقط په ډېر خفیف شکل سره شاید زړه بدي پیدا شي، ممکن کانګې ورته پیدا شي، د ګیډې دردونه ورته پیدا شي، ممکن ووایي چې ترخیو به مخلې ترازی، ممکن د دې سره سره د ګیډ درد او د ګیډ د پړسوب څخه شاید مریض کې یو نه خنه خانه ولیدل شي. یو وچ ډاکټر صاحب اکثرا چې خوراکو کوم ګیډ می پړسیږي او هاضمه می خنې، د دې سره سره ممکن د مریض په غایته موادو کې په عادت کې تغیرات منستر شي. وې تشناب ته زمو لګي لګړه کې امتیاز کومه خو خ تشخیص افریقی او خ نه خدا دا کله چې دوی ډک میتاز تکینی ډک میتاز به ډیر زیات بدبوې وي او که چیرته هغه کورانه چې کومودونه لري او د کومود څخه استفاده کوي ډک میتاز به ډیر غوړی وي او په کومود پورې بنخلی او په اسانۍ سره په بو باندې نه پاکيږي. د دې سره سره وای چې که چیرته په وخت سره تداوی او درمل نشي ممکن د جارډیا چې دا معاند یا متکرر اسهالات په ماشومان کې رامنځته کی اس حالات سره سره د ماشومان د بدن وب کمیږي، د ماشومان اشتها کمیږي، ماشومان وزن د لاس ور کوي او د دې سره سره ممکن ک چیرته دوامدار ډول باندې منګو تاسو او دغه شو نو اکثرا د ماشومان خوارزوکه یا سوء تغذیه خواته هم بوتل لشي.
ډېر مننه بلوریدون کته زو مهرباني وکي. سلام علیکم، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. وعلیکم
السلام، خو رسنګ
دې ډېر زیات مننه مهرباني.
دا څه دی دا څه دی یو څه څه زما دې راغله په دا څه دا په موږ له دې دا څه چې دې نه زما څه دې نه په ځان باندې یو څه غوړ د څه څه ما څه دی او ته یې دا دا دې څه دې څه دې په کله یې هغه ورته ځاله دا څه دا نه ته چې هغه زما دا یو څه ډېر نه نو هیڅ ډېر نه نو نه ته نو دا دا څه دې دې نه سړي په څه دا دا څه ما دې دا څه څنګه
خیا ډیر مننه دا پښتنه ډاکټر صاحب ورخصه
او پښتنه خو دومره په پوه شو مچ په شیریخ کې مشه دی واچول او
خیا
په خشکل سره ما ونه خسله شولا کچې د دې خدا چې رادیو سره نږدې و هم واچ دا واس سی رانغل
خیا دوی کولی سي چې بیا هم خبرونه تر ټلیفون وکي او د خبرونه البته د لمړی نیمایي یوازې څو شیبې پاتې به به د خبرونه په دویمه برخه کې کده غوړو ټلیفون وکي نو پښتنه به ځواب شي. ډاکټر صاحب جارډیا پاړه نخو نخنو پاړه او ملو پاړه ته خبري وکړي مخنیوي پاړه هم کوي څه معلومات ورکړي صرف یو دغه وخت لرو په دې برخه کې به به راځو د خبرونه په دویمه برخه کې په مفصل ډول تاسو معلومات ورکړي.
د مخنیوي په باب لاندې به ز د هاغو میندو مثلا کوم مور چې ماشومې د شپږ میاشتو نه زیات عمر لري اکثرا په پمپر کې دغه غایته مواد د ډیر وخت لپاره پاتې کیږي. که چیرته هغه ماشوم چې د یو کال نه تر دوو کالو پورې عمر ولري او د جارډیا ناروغي ولري او دا مور بار بار دا ماشوم پاکۍ د دې ګوتې ککړیږي، د دغه مور ککړې ګوتې حتی د کورنۍ ټول وګړي اخته کولی شي. نو ښه خبره دا ده چې هر مور چې کله ماشوم پاکۍ د ډکومیتو څخه هغه ته مې هدایت دا دی چې باید خپل لاسونه په صابون باندې پریمینځي. د دې سره سره کوشش دې دا وشي چې په کورنۍ کې په محیط کې باید د پاکو اوبو څخه استفاده وشي. ککړې اوبه، ککړ خوراک د جارډیا سره چې د سلهاو نورو ناروغیو د منځ راتګ لامل ګرځي.
یو نړۍ من دوستانو به هم یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال ملمدی او جارډیا ناروغي په اړه تاسو ته معلومات درکې. که تاسو سره هم کومه پوښتنه وي نو د خبرونې په دویمه برخه کې ټلیفون وکړئ. درې بجې د درېو بجو مهم خبر